السلام علیکم اته بجې شوې ز امید زهیر ملیم لمړی لاند خبرونه واوري د اوترش پلازمینا ویانا کې راټول شوی او طالب زد سیرو په افغانستان کې سیاسي لاري د اوسنی کړکېچ د حل غوښتنه کړي دا غونډه چې پرون پایته ورسیده ګډون کوونکو یې ویلامې کلی کلی د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی په دې اعلامې کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي تفصیل به وروسته واوري طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي باختر خبری اژانس چې د طالبانو په اداره کې د خبر ورکړې چې په پام کې دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د ورېښمو د پله تر څنګ ورغول شي د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي د اسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام د غوراوي د لوبډلو په لړ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه سره سیالي کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در کل ما فکر میکنم که شانس خوبی ده
په ټول کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره کولای شو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو د اسیایي ملتونو شلو کلونو د کم عمره ځوانانو جام ته د غوراوی لپاره ډیر زیات چانس لرو
افغان لوبډلې جمعه ماخام د کوربه هوا د عمان لوبډلې پر وړاندې لوبه په یو ګول سره وګټله افغان شل کلن لوبغاړي په دې لړۍ کې د تایلند عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبېږي د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ په پوله د نخوتو له امله اندېښنه ښودلې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیج پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدول ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي د راپورونو پر بنسټ د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د پولي اوږدو کې د نخوتو په پایله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع ګازو د یو ټانکر د تشیدو مخه نیولې د فنلند د ګاز دولتي شرکت ګازوم چې د ګاز دا بستۍ وارده کړې و پرون د سپتمبر په 18مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د ګازو دا ټانکر له روسیې څخه فنلند ته راوړل شوی و د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر په 8مه په سویډن کې هم له روسیې څخه د وارد شوي طبیعي ګاز د ټانکرونو د تشیدلو مخه ونیوله دوی پر اوکراین د بې دلیله حملې له کبله د روسیې د ګازو د صادراتو د تحریم غوښتنه وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې روسیې څخه څنګه د فوسیلي موادو واردات سمدستي بند کړي اروپایي ټولنې او سویډن د روسیې د ګازو صادرات نه دي بند کړي خو یوازې له دې هېواده د تیلو او د ډبرو د سکرو صادرات یې تحریم کړي دي سهار مو نیکمرغه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ په ویانا کې د ځنیو افغان سیاستوالو د غونډې پای ګډونوالو یې له طالبانو سره مخالفت ښودلی خو د روان کړکېچ په سیاسي حل یې ټینګار کړی
دا یو د یوې لویې او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمام دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي
په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښه دا پیښه د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې ثبت شوې
د پولیو د وایرس سمپلینک او په هغه کې هم وایرس لیدل شوی نو متاسفانه د هغې په تعقیب د
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلي نور بیلابیل موضوعات به هم را سره واورئ را سره اوسئ
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د دې خبرونې دوی منیمایي درسي ساعت ځنګړي اونیزي خبرونې ته اجلا شوې ده چې هغه به درته وروسته خبر شي خو اوس لومړی مهم خبري موضوعات د اوترش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب زد سیرو په افغانستان کې سیاسي لارې د اوسني کړکېچ د حل غوښتنه وکړه دا غونډه چې پرون پایته ورسیده ګډون کوونکو یې په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوال هڅې تر اوسه بې پایلې وي او د طالبانو اداره لا هم پر انحصار ځان غوښتنې او د خلکو د رایو ته له پامه پرته د دولت پر جوړولو ټینګار لري داسې مهال چې طالب چارواکي بیا ټینګار کوي چې اوسنی حکومت یې ټول شموله دی او دوی واک نه دی انحصار کړی د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې همغږ کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریځ روان وساتي وایانا په ناسته کې ګډونوال دا غونډه د افغانستان د ستونزې د اواري لپاره د ملي او ډیموکراتیکو خبرو پایلامه بولی که څام د دې غونډې ټول ګډونوال ځان د مقاومت جبهه غړي نه بولی، خو په اعلامیه کې د مقاومت ټکه په عمومي توګه کارول شوی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی، خو د پورته یادو شویو ټکو د تحقق لپاره د ملګرو ملتونو سیمې او نړۍ د هیوادونو پر کلیدي رول ټینګار شوی. د ویانا غونډې د ګډونوالو په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او بشري حقونو بنسټونو څخه په افغانستان کې د بشري جنایتونو د مستندولو او پر طالبانو د بندیزونو د ډیرولو غوښتنه هم شوې ده. احمد تکل په سویډن کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکریې بارکزی سره چې د دې غونډې ګډونواله هم د مرکه کړي او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تور نوم لاندې راټول شوي وو.
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چېرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالي د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه، او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنګین دادفرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهره پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی، تاسو له کوم ادرسه په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیر پر دې چې ځینې ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په هغه شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو، او ما ته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلې وه او بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خوا څخه نه وه جوړه شوې. په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې د ډیر مشهور دی ډی آر، د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی وه او دعوت د هغوی د خوا څخه وو.
داسې انتقادونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نه شي کولای. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان استازیتوب کوای شي څوک نشي کولای په دې اوسنۍ شرایطو کې لږ آسانه خبره نه ده. مګر که چېرته تاسو قومي ترکیب د دې ناستې وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناسته کې وګوري، نو زه کولای شم وایم چې د رسنۍ، د ښځو، د ځوانانو، د مختلف سیاسي فکرونو، سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وه.
او روسي پښتنه دا د میرمن بارکزی چې د ملي مقاومت د جبهې پخوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي. د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څه و؟
ملي مقاومت جبهه خپل ادرس لري. دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه، نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړې دي په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي څه رقم نه، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ور باندې د بحث مجال او موضوع هم نه و، ځکه چې مونږ باید دا یو د یوې لوی او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تمه هم دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه و په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې په هغه کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکز وي غیر متمرکز وي، اوس فکر کوم چې وخت نه ډېره مخکې ده. بیا چې افغانان خپل منځ کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي نه د افغانستان د سیاسیونو.
په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وچی له احمد تکل سره یې په ویانا کې د شوې غونډې په اړه بحث کاوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبان وایي هغه ویډیوګانې څېړي چې پکې لیدل کېږي د دوی وسلوال په پنجشیر کې جنگي اسیران وژني. دا ویډیوګانې له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي او په اړه یې د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو پراخې اندېښنې ښودلې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي که دا ثابته شي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د ډزو ویډیوګانې تازه دي، نو هغه کسان به حتما د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلي دي. په تېرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنجشیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګونو اسیرانو د وژنې په حل کې ښیي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانۍ او د پنجشیر ولایت اړوند دي کنه، د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روانې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړې چې طالبانو د دوی غړي نیولې او له محاکمې پرته یې وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د وږي په 22مه پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د پنجشیر ولایت پر روخه، دره او افشار ولسوالیو کې د په وینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دریو قمندانانو په ګډون 40 کسان ووژل شول او د یو بل قمندان په ګډون 100 کسان ژوندي ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښې عملان باید د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکاږل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفو شخصیتونو په غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. د غونډې د پای په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خپره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزنل یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان 2022 کال کې دویمه د پولیو پیښه ده چې په افغانستان کې ثبتېږي. په داسې حال کې ده چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزنل یا پولیو ناروغي پای ته رسېدلې اعلان کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې او ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پېښ درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه هغې کې د پولیو ویرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د ویرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم ویرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پېښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پېښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمان ده کارمندانو سره همکاری وکي.
ده خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپلو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یوه مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د کابل د تعلیم او تربیه په هانتون یو شمیر خزینه محصلان شکایت کوي چې د رنګ ټیکریو په سر کولو لامل د په هانتون دروازې مسؤل امنیتي کسانو او د طالبانو د خزینه انضباطانو لوري ورسره بد چلند شوی. دغه محصلان وایي سره لدی چې په پوره توګه حجاب مراتوي، خو د دې لپاره چې ټیکری رنګه او یا هم په چپونو کې کوم ډیزاین یا مری وي، ادا کوي چې د انضباطانو لوري په څپېړو وهل شوي او زنیو ته یې هم په هانتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د حجاب په اړه د طالبانو د مشر فرمان پلي کوونکي مسؤوله اداره ده وایي دوی د حجاب د رنګ په اړه کومه ستونزه نه لري او نجونې کولی شي په هر رنګ کې حجاب واغوندي.
وارد پانتون شده بودن با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پانتون محصله ده چه نن شنبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پانتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بد چلن لعمل شکایت کوی. ده محصله چه نو غاری براپور که اینو مخستل سی. آزادی رادیو تیوه ویل
وزید بعدی که ما سرده چهار شدیم ده اینجا برخوردین صبح هم محصله
نین موک لبد وزید سر مخشو موک طول محصلینی سهر کل چه پانتون تهره ننوتلو و دروازه که در اسلامی مرد دست با کنون لوری سخت کویدت وزا او بد چلنوشو. دی عملی در طول اونجنو روحیه کمزوری کرده او بالاخره در طول شدید خبرگونی را و پارا و
پرشه تند بسیار شدید رو برو سختن.
یو بلا محاصله هم چی نخواردی در امنیتی ستون زلامل های پراپورکین مخبورسی و اید دروازی لپاره در طالبان و در مسئولین و ترچنگ ننی پوهانتون تا دو کسا خزینه انضباطانی هم ور استویلی چه لنجن و سرای در چلن کسا دا سی بیانه بی.
دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دو سه گل سفید داشت. ده یو انجلی چه تور تکری یوازی و چوس پین گلان درلود طالب ورطا اویل چه دا تکری دی نور لرکده و پرسری نکده. ده انجلی ورطا اویل چه از ما اقتصادی وزه بده ده ز نور تکری نشو مخیستلی، هم دا تکری می کور که درلود او پرسر می کرد. نتا پا هغ انجلی چه طالبانو لزن سر دا تلاشه لپاره درولی و دا انجلی پاس پیر و وحل او ورطا اویل چه کده بیا دا تکری رنگ تور نو نور دی نپریگدم چه پانتون تا ننوزی.
رنگ سیا نباشه ما دیگه اجازه نمیتم که تو داخل پانتون شوی.
خو یوه بل محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي له دې څخه د پوهنتون کار تخیستای بد چلند ورسره کړای او بیا یې پوهنتون ته پلیخی ده.
دخترای که اصلا چپنه شنه یا کدام موره یا کدام گل هم میداشت باز
هغه جونه چې چپنو کې به یه مری یا کوم گل هم و هغه به یه بیا بکری کارت به ورنواخیست او بیا به یه پوهنتون ته نپریخودلی.
اجازه داخل پانتون میداد.
دا محصلین وایي ورځ بلې ته پرې د قیدات وضع کېدو سره له کوره راوتلو او آن پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ سوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو، خو ویاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکي اداره ده وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه د تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې په اړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي، هغه که حجاب وي، هغه که تر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان شوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې د ننګونو سره مخ سوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریه ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کم د دوی عملیات پای ته رسیدلی دي.
د امریکا د پوځ تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورویشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي دا شیانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته یې افراطي نظریات ورښودل څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان له مخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ یې ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدې نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازیدې میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وې هم ژغورل شوې دي. د امریکا تر ملاتړ لاندې سوریایي وسلوالو همدارز ویلي چې د الهول کمپ په عملیاتو کې د شپږ دیرشو ښځو په ګډون ټول 226 کسان هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې شاوخوا 50,000 عراقي او سوریایي وګړي دېره دي او په دوی کې نږدې 20,000 ماشومان او پاتې د داعشي جنګیالیو کونډې او میرمنې دي. د نوموړي کمپ په یو بل برخه کې د 500 هیوادونو نږدې 2000 ښځې چې د داعش سرسخت پلویان دي له خپلو ماشومانو سره چې شمیر یې 8000 ته رسیږي ژوند کوي. الهول کمپ په پیل کې د داعش ډلې د جنګیالیو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ او د 2013 کال په پای کې دا کورنۍ هلته ځای پر ځای شولې ځکه کورد ځواکونو د سوریې په ختیځ کې ځینې سیمې له دې جنګیالیو څخه ونیولې. د 2019 کال په مارچ میاشت کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستي کلی هم ونیول شول او د هغه تش په نامه خلافت لمنه ټوله شوه چې د ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق په پراخو برخو کې اعلان کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا ولایت د ګردید سیړې ولسوالۍ اوسیدونکو وای دروختیا په هنه کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدرون میشتو سیمو په شان د ګردید سیړې ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورسته یو ډول سيزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو ورسته پاتې شوی او په هر برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیا وی لري. هغوی وای خپل ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمیر مرستندوی بنسټونو سره شریکی کړي خو هغوی لژمنو پرته په عملی ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سیړې د میزا اوسیدونکي سیف الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتې اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته. یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوسته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدرنګ میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه دی شو.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرد سړی کې بخی د نشت پیسو دی نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري مکتبینه لري بخی وړو وړو مکتبینه دي شته د نشت پیسو دی نو موږ دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوط شي وړکي جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش شته لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ فردی د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري که دغه پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو دغه غلس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ و.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سیړۍ کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړۍ شواک او وزي هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نورستان کې ورسیو پر لپسې بارانونو د مړو او نورو میوو باغونه زیانمن کړي دي. بڼوالو په خبره چې بارانونو میوې ورسی کړي او هر بوټی لاندې په منونو مڼې او نورې میوې پرتې دي.
په نورستان کې د مڼو او نورو میوو بڼوال شکایت کوي چې ورستۍ پر لپسې بارانونو یې د باغونو میوو کې ناروغۍ رامنځته کړي او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولي دي. پنځه څلوېښت کلن محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ اړوند د بانډول کلی اوسیدونکی دی. د مڼو باغ کې راپریوتو مڼو ته ولاړ دی. وایي سږ کال یې د بارانونو له امله مڼو کې مرض لګېدلی او له خوراکه یې ویستلی دي.
ورسته دوامدار است بارانونه د غربي نورستان منډول ولسوالۍ مختلف میوې ټول خراب کړی دي. د مڼو باغونه مکمل خراب شوی دي. ټول مڼې په ځمکه لوېدلې دي.
د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکي عبید الله نوري هم راته وویل چې بارانونو یې په سیمه کې بڼوال سخت ځپلي او ټولې میوې په بوټو کې ورستې شوې دي.
په منډول ولسوالۍ کې مکمل بارانونو د مڼو او د نورو باغونه هم خراب شوي دي او مکمل بې وخته ورښتونو سخت خراب کړي دي. نو بالکل لمنځه تللې دغه میوې د باغوانان سخت زیانمن شوي دي. د مرستندویو موسساتو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې نورستان خلکو سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د
تاسو ل پیغامونو
هر ولایت کې لګیا دي. هر ولایت موسسې لاړې دي. کار روزګار پیدا شوی دغه د سارک ولسوالۍ ته څنګه پام نه راړی ده حکومت چارواکي او پات چې دا زموږ مشران بالکل د غم نه خو دی سارک نه موسسه له اوسه پاکستان نه کوم کار پکې شروع ده او نه پکې کومه مزدوري شته ده. په هر ولسوالۍ دغه موږ نه خو لوګر ولایت د حضر ولسوالۍ ده. هر کارونه پکې روان دي. مشران سم خلک دي. مشران غلا نه کوي او مشرف خپلې مسې وړي دي. موږ یې سارک ته یو موسسه له اوسه نه ده راغلي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. عزت الله دینم د هلمند څخه. زما ورور د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دلته د لښکرګاه په ښار کې ترافیکي اشارې نشته. ډېر مشکل دی. ډېر رش دی. ټکرونه کېږي. بس د چوک باندې خلک نه راګرځي. داسې پر هغه بله خوا راوګرځي. دا چې اشارې یې وروره بس دغه مې غوښتنه ده. هیله کوم چې زما پیغام خپور.
السلام علیکم. زه ګل احمد د نیمروز ولایت د لاران ولسوالۍ نه خبره کوم. ورورز ما د مشرانو مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته دغه د ژمي لپاره اصلاح کړي تخمونه راوي او مرستې راوي. ورورز موږ په منطقه کې ماش کړه سوي وه. ماش مرضونه وکړه. ګول یوه دانه نه دی کړی. اوس یې ولاس خاص وه. دغه ته معلو تریبونه چې مانه دانه یې ونه نیوله. نو زما له مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته مرستې راوي وروره او اصلاح کړي تخمونه د ژمي لپاره چې موږ غنم پکښې وپاشو. اصلاح کړي تخمونه باید راواستي. السلام علیکم.
زه عبدالملک رحماني د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم. زنده باد ژوندی دې وي ازادي راډیو. که چېرته ازادي راډیو میډال غوښتی نو موږ به ما به خامخا ازادي راډیو ته میډال ورکړی وای. خو بیا دې هم ژوندی وي.
زه میوجان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منگا په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړ چارواکو مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې دی منگا دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 یولس 40 21 201.
وخت په کابل کې 8:13 شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د اوتریش پلازمینه وایانا کې راټول شوی طالب ضد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسني کړکیچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پای ته ورسیده، ګډون کوونکو یې په یو اعلامیه کې لیکلي، د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. مختر خبری اژانس چې د طالبانو په اداره کې د خبرې ورکړی چې په پام کې ده دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. دا اسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه سره سیالي کوي. افغان لوبډلې جمعه ماښام کوربه هیواد عمان ته 0-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. افغان شل کلن ځوانان په دې لوبو کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبیږي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په پوله د نښتو له امله اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت فایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواوو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع غاز د یو ټانکر د تشیدو مخه ونیوله. د فنلند د غاز دولتي شرکت غازوم چې د غاز د بستۍ وارد کړي و پرون د سپتمبر په 18 فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د غازو دا ټانکر لوروسیه څخه فنلند ته راوړل شوی و. د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر په 18 په سویډن کې هم لوروسیه څخه د وارد شوی طبي غاز ټانکرونو د تشیدلو مخه ونیوله. وی پر اوکراین د بی دلیل حملې له کبله د روسیې د غازو د صادرات د تحریم غوښتنه کوي. لته سي ټولو مننه چې تر دم غړې پوري را سره وي او لجمن سره سم اوس هم د جونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزا خبرونه درسي ساعت خبري کی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه، د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده. لکه المار سپوشمی نیل او ځینې حیوانات یې سپیسلی بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصری ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افرادو او په سر کې په هر پوړ کې افرادو موجود وه او په سر کې فرعون ځای درلودی چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم وه سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې د شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او آن نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې آن تر فرعون تر تاج او تخته پورې رسېدلی وي، او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې دننه ودونه ډېر دود درلودی چې آن فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودی چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وې چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودې، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماري ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډېره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري لکه اهرامونه، هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، ماڼۍ، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونې اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګیست. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول، او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی یې موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه سو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې، او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږي چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه، او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکۍ دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکۍ اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی رزو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودې. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل، په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه، او په همدې علت و چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتني مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو، د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي، او د هرات له لرغوني کورنیو څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړي، نو څه وخت چې عباسي کامیابي ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپار، لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو. له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي، او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي، خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو که څه هم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي ترڅو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوري دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی ده او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته یې د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړۍ پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو له دې کارونو د ملک الطوایفي حکومتونو له منځه وړل و. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطایفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و نو له دې امله حالات خراب او بی نظمه و نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا سوي وي لکه بامیان، مزار، هزاره جات د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وه چې یو د جمرود تړون و. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات و چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپلې ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع سوی وای. دا هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وه. دا هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد دلهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی و. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره و او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند و، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازې غلام حیدر خان و ورته لیږي، چې په 1855 میلادي د جمرود درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې داوي چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځې هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنې یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځې هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ورباندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځې هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ورباندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1855 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیې څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د محمد امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانو زده کوونکو، د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي زده کوونکو ته به سامانیانو حکومت تشریح شي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوستل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
قابل شي چستا پمینا کی بدل شي نیش کی دریا کتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑگے میں سم 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 میں دل سم 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 میں دل مستانا خمخلی